حالا هم سالی محمد سالی در استدیوست. خوش آمدین شما جناب سالی صاحب.
دیر مننه انیمی صاحب تاسی هم استر مسی او د آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام. دا خبرونه مو تر نه بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې جمهور ریاست وی ولسمشر به ولسی جرګه له نویو وکیلانو سره افتتاح کړي نن یکشنبه ده د کب یهود میاشتې 15مه د فبروري 24مه. پایل خبرونو کوو. افغانستان 500 اویاتونه صادراتي مواد به نن د چابهار پر بندر هند ته تیر سي. محمد محقق وایي چې د افغانستان ولسمشر د ده د لرې کېدو صلاحیت نه لري. واشنګټن په ترکیه کې د ځینو فعالانو پر نیول کېدو اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان 500 اویاتونه صادراتي مواد به نن یکشنبه د چابهار بندر له لارې هند ته ورسول سي. د افغانستان د ولسمشر ویاند هارون چخنسری پرون په کابل کې وویل په دې ډول به په نسبتا ارزانه بیه ایران، هند او د خلیج هیوادونو ته صادرات زیات سي. هارون چخنسری زیاته کړه
قرار است که اولین معمولی
د افغانستان د موادو لومړی بسته به د زرنج له شاره د وریښمو پله او بیا د چابهار پر لار هندوستان ته ورسیږي. چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو لپاره تر ټولو نږدې او ارزانه لار ګڼل کیږي. د افغانستان حکومت وایي چې سږ کال د صادراتو اندازه تر 1 میلیارد ډالرو اوښتې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې نړیوال ریکارډونه پرون ټینګ کړل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له آیرلند سره د شل اوره کرکټ دویمه نړیواله مسابقه وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغانستان د آیلند پر وړاندې په دویمه شلوره لوبه کې درې نړیوال ریکارډونه مات کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د آیرلند پر وړاندې په دویمه نړیواله شلوره لوبه کې درې نړیوال ریکارډونه مات کړل او درې ریکارډونه جوړ کړل. هغه دا چې کم توپونو باندې حضرت الله ځاځي خپل سلیزه پوره کړله او ورسره څنګه هغه ریکارډ چې د دوه لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا و هغه ریکارډ هم افغان لوبغاړو مات کړه او له هغې زیاتې منې جوړې کړلې.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړي حضرت الله ځاځي 16 شپږیزې ووهلې چې هغه هم نړیوال ریکارډ ګڼل کیږي. د افغانانو پرونۍ مسابقې د استرالیا ریکارډ مات کړ چې په 2018 کال کې له سریلانکا سره په مسابقه کې ټینګ کړی و. استرالیا 2 سوه 3 شپېته منډې کړې وې. افغانستان نن له آیرلند سره د هند په دهرادون ښار کې دریمه شل اوره مسابقه لري. محمد محقق وایي چې د افغانستان ولسمشر دا صلاحیت نه لري چې دی له دندې لرې کړي او د اجرایه ریاست د دویم مرستیال پر څوکۍ به کار ته دوام ورکوي. د افغانستان ولسمشر د دلوي پر 4مه په یوه فرمان محمد محقق د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست د دویم مرستیال له څوکۍ لرې کړ. خوشاغلی محقق پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر دا کار له اجرایه ریاست سره له همغږي پرته کړی او صلاحیت نه لري. اجرایه ریاست په ویلامیا کې د محمد محقق ګوښه کېدل د ملي ګټو خلاف کار بللی دی. محمد محقق ویلي چې خپل کار ته به دوام ورکوي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د محقق ټول دولتي امتیازات قطع شوي او هغه کاري صلاحیت نه لري. واشنگتن له دې امله سخت اندېښنه څرګنده کړې چې د ترکیې د لوی څارنوال دفتر د مدني ټولنې د 1400 فعالانو پر ضد اتهام لیکونه برابر کړي دي. په تورونو کسانو کې یو پیژندل سوی ژورنالیست جان دوندار او یو پیژندل سوی بشرپال یا فیلانتروپیست عثمان کوالا چې د خیر ښېګڼې کارونه یې کول هم شامل دي. ژورنالیست جان دوندار د ترکیې د جمهوریت اخبار مسؤول مدیر و چې په 2018 کال کې جرمني ته وتښتید. هغوی دواړه په 2013 کال کې په استانبول کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پر ضد د مظاهرو په تنظیم کې په لاس درلودلو تورن سوي دي. د ترکیې محکمې تر اوسه د هغوی پر ضد جوړ سوي اتهام لیکونه نه دي منلي. که چیرې دواړه مجرم وپیژندل سي په عمري بند به محکوم سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د ترکیې حکومت باید د خپلو خلکو د بیان ازادي، سوله ییزو جلسو او غونډو حق ومني او درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرت پلادینو ویلي چې په هر سالمه دیموکراسي کې باید خلک د بیان د ازادي او سوله ییزو جلسو حق ولري. په وینزویلا کې د حکومت مخالف مشر خوان ګوایدو ویلي چې د برازیل لاري د وینزویلا خلکو ته د مرستې مواد رسوي. خوان ګوایدو پرون پر ټویټر ولیکل چې دا د دوی لپاره ستر برای دی. د وینزویلا ملي ګارد د مرستو د مخنیوي لپاره له کولمبیا سره لاري بندې کړې. د ملي ګارد عسکرو پرون د کولمبیا سرحد ته نږدې پر هغو خلکو اشکی بهونکي ګاز استعمال کړ چې د وینزویلا او کولمبیا ترمنځ د پله د پرانستلو هڅه یې کولې. د وینزویلا مستبد ولسمشر نیکولاس مادورو امر کړی چې د بهرنیو مرستو لپاره باید لارې بندې سي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن پرون پر ټویټر ولیکل چې نړیوال په وینزویلا کې حالت ته متوجه دي. بولټن ویل چې د وینزویلا پوځ باید د ملکیانو دفاع وکړي. په زرګونو کسانو پرون هم د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د ولسمشر الکساندر ووچچ پر ضد مظاهره وکړه. دا په بلګراد کې د مظاهرو 12مه ورځ وه. مظاهرچیان د بلګراد ښار په مرکز کې راغونډ شول او د سربیا د دولتي ټلویزیون تر ودانۍ یې مارش وکړ. مظاهرچیانو پر دولتي رسنیو د ووچچ د کنټرول پر ضد شعارونه ورکول او د آزادو انتخاباتو غوښتنه یې کوله. هغوی په ډسمبر میاشت کې خپلې غوښتنې ولسمشر ووچچ ته استولې. خو ووچچ ویلي چې که 5 میلیونه وګړي هم د سربیا سړکونه ته راووځي غوښتنې یې نسي منلی. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې جمهور ریاست وی ولسمشر به ولسی جرګه له نویو وکیلانو سره افتتاح کړي، خو ځینې انتقادونه هم شته.
د پارلمان کار پیلېږي. زه ډېر یقیني او باوري نه یم چې کمیسیون وتوانی چې تر وخت پورې ټول مسایل بشپړ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون څو نړیوال ریکارډونه ټینګ کړل او له آیرلند څخه یې خپله مسابقه وګټله.
کمو توپونو باندې حضرت الله ځازي خپله سلیزه پوره کړله او ورسره څنګه هغه ریکارډ چې د دوه لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا و هغه ریکارډ هم افغان لوبغاړو مات کړ او له هغې زیاتې منډې جوړې کړې.
په بل راپور کې اوري چې محمد محقق وایي ولسمشر یې د لرې کېدو صلاحیت نه لري.
اون عاقبت که نانی ما را نداره با ریاست اجرایه هم آنگ نشده. ریاست اجرایه هم جوابش ایسته که این کار بدون مشوری ما.
په نور موضوعاتو کې پاکستانی ځواکونو دوه مشکوک کسان د یوې ندلي کې د الوزولو د هڅې په تور نیولي دي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه تر څنګه حقیقت څه دی پروګرام هم اورېدلی سي. په دې پروګرام کې د ننګرهار له والي سره خبرې شوي.
هر څوک خلاف ورزي کوي د قانوني برخورد کېږي او د قانون په چوکاټ کې به
تر 9 بجو په خپرونې کې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به ولسی جرګه له نویو وکیلانو سره افتتاح کړي. که څه هم د ولسمشر ویان د ولسی جرګې د پرانیستلو نیټه اعلان نه کړه، خو ویې ویل چې ملي شورا به د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستیو نتیجو تر اعلان وروسته افتتاح سي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان جمهور ریاست وای د سیاسي ګوندونو او انتخاباتو پورې اړوندو بنسټونو د 400 ښځو په ګډون د 400 کسانو لیست له اسنادو سره جمهور ریاست ته سپارلی چې دا مهال یې اسناد تر څېړنو لاندې دي. د افغان ولسمشر بیان هارون چخانسوري د شنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې له قانون سره سم په ورځو کې به د کمشترانو د انتخاب او کمیسیونونو ته د دوی د ورپېژندلو کارونه بشپړ او دوی به په خپلو کارونو پیل وکړي. ښاغلی چخانسوري زیاتوي چې د ولسي جرګې پاتې نتایج د نویو کمشترانو لخوا اعلان او له هغې وروسته به ولسمشر نوی پارلمان افتتاح کړي.
پارلمان جدید رئیس جمهور افتتاح میکنه
و هغه وای ولسمشر به نوی پارلمان افتتاح کړي. البته د نتایجو له اعلان وروسته کچېری کمیسیون خپل کارونه چټک کړي او نتایج اعلان کړي، نو ولسمشر به له زړو نه بلکې له نویو وکیلانو سره پارلمان افتتاح کړي. څو ورځې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو د قانون تعدیل شوې طرحه د فرمان په صادرولو سره توشیح کړه چې د قانون له نافذېدو سره سم جمهور ریاست اعلان وکړ چې د نوي قانون په اساس د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشتران له دندو لرې سوي او پر ځای به یې نوي کمیشتران وټاکل سي. د نوي قانون له مخې د کمیشترانو په ټاکل کېدو کې باید سمتي قومي جوړښتونه په پام کې ونیول سي. د کمیشتران به د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د 300 کاندیدانو لخوا رای ورکول کیږي او د دوی دندې به د رایو د اندازې په اساس ځانګړې کیږي. څو کمشنران چې زیاتې رایې ترلاسه کړې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو په توګه ورپسې 15 تنه د شکایتو کمیسیون د غړیو او کمې رایې ګټونکي 2 تنه به هم د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه ټاکل کیږي. ټاکل شوی چې د روان مریض کال د کپ 15مه د افغانستان پارلمان له ژمنیو رخصتیو وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا افتتاح سي. اوس سوال دلته ده چې آیا نوي کمشنران به وتوانېږي چې په شاوخوا 10 ورځو کې د ولسي جرګې د کوچیانو او هندوانو د حوزو په ګډون د 14 ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې په پاتې حوزو کې د ستونزو زیاتوالي ته په کتو نوي کمشنران همونتوانیږي چې نتایج زر اعلان کړي.
زه فکر کوم چې نوې کمیسیون چې راځي هغه به په هغه جنجالي ولایتونو کې لکه کابل، لکه میدان وردګ، بغلان، همداسې نور ولایتونو لکه پکتیا ایزي به ډېر وخت مصرف شي او هغه نیټې ده چې د پارلمان کار پیلېږي. زه ډېر یقیني او باوري نه یم چې کمیسیون وتوانېږي تر هغه وخت پورې ټول مسایل بشپړ.
ښاغلی رشید ټینګار کوي چې نوي کمیشنران باید د پاتو حوزو د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اعلان کې شفافیت په پام کې ونیسي او عدالت د سرعت قرباني نه کړي.
ومردل چې جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی به ولسی جرګه له نویو وکیلانو سره افتتاح کوي. ټاکل شوی چې د روان مریض کال د کبه پر 15مه له ژمنیو رخصتیو وروسته ملي شورا بیرته خپل کارونه پیل کړي. د طالبانو د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر به د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې په خبرو کې برخه وانخلي. احمد شیبر په دې اړه د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه دا پوښتنه کړې ده چې د دې سربیره چې طالبانو ملا برادر د قطر د دفتر مشر ټاکلې څنګه دای په دغه خبرو کې ګډون نه کوي؟
دا اجد به بوده لري. یو دا چې تر اوسه په څومره مذاکرات سویلي د امریکایانو طالبانو ترمنځ او یو یو نیم میاشت وړاندې چې کوم اعلامیه د طالبانو لخوا خپره شوه په هغه کې کومې غوښتنې مطرح شوې، ډېرې غوښتنې موږ داسې تحلیلول چې د پاکستان غوښتنې دي، معنا ده د افغانستان د خاورې څخه د همسایه هیوادونو په وړاندې باید استفاده ونشي او دغه شنو نورې غوښتنې. نو یوه برخه یې پاکستاني برخه ده چې ښاغلی ستانکزی تر اوسه توانېدلی زه په دې باور یم چې د پاکستان غوښتنې د پاکستان منفیت په ښه ډول یو ډول نه تحقیق وکړي چې فکر کوم هغه به ملا برادر ونشي کولی. تر اوسه پورې په دغه وخت کې چې دی بند وو په بند کې وو، نو په هغه سیاسي مذاکرات په دغه ناست کې هغه تجربه هم نه لري. دوم برخه د تور لیست موضوع ده. پاکستان سره د دې چې تلې د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو مرسته کړې ده، هلته ځایونه ورکړي دي، روزنه ورکوي. د دې سره سره هم کله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا موضوع راځي، چې د هغه لیست موضوع راځي چې ډېری کسان د ترهګرو په تور لیست کې دي، پیغو کې یو ملا برادر هم دی. زه فکر نه کوم چې پاکستان دې وتوانېږي چې سره دې چې د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې او ونې دوی مخکې افغانستان حکومت هم بحثنه اشاره وزارت له ادرس ملګری ملتونو د شورا ته درشه یو غوښتنلیک پیژل چې په ټول لسی دی هغه باندې ونه باندې یو ونه شي صفر نو کی نو دا غوړ بل برخه د دې پالیسي ویل ملا برادر راستون کې مذاکرات کې مطلب اخلي.
کله تور لس خبرې بي د ماسکو په غونډه کې هم 13 میاشت چې کوم طالبانو برخه اخیسته و څو کسان په تور لس کې شامل وو، نو چې دومره لري تلای شي تر ماسکو پورې تلای شي، نو له پاکستان خو دوه ته تک سخت به دومره نه وي؟
بله، وو اصلا د کابل د دومه پروسه ورسته کله چې د افغانستان جمهور رئیس په همدغه دومه پروسه کې طالبانو ته به قید او شرط وړاندیز وکړي. دلته یو استثنا موجوده و چې د افغان حکومت او د نړیوال ترمن سره همغږي چې کچېرې طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي او مخامخ خبرو ته کښېني، نو بیا دغه استثناء وپکړي چې که په یو په تور لیست کې هم وي هغه کولی شي د افغان حکومت سره کله چې بې قید او شرطه موضوع راځي دغه مسله وپکړي. لکن کله چې وکتل سوله چې سره د دې چې نړیوال دا همغږي د افغان حکومت سره لري او دا یې منل ده چې هر ډول مذاکرات باید د افغان حکومت د مالکیت او رهبریت لاندې ترسره شي یا د دې تر رهبریت لاندې وي، اما ولیدل سوله په ځانګړي ډول د مسکو ناسته چې د افغان حکومت سره نه یوازې چې همغږي نه درلوده بلکې افغان حکومت یو ډول بایکاټ اعلان کړي. نو د هغې وروسته افغان حکومت په رسمي ډول خپل دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره مطرح کړه. تر دې وړاندې افغان حکومت دغه شی دریز نه ونیول. کله چې افغان حکومت دا دریز ونی و چې هغه کسان چې په تور لیست کې دغه باید سفر نشي کولی دا د ماسکو د ناس چې وروسته دا کار سولی او هغه و چې په اسلام آباد کې چې کومه ناسته فله کېده د پاکستانیانو او طالبان ترمنځ هغه هم لغوه سوله.
راپورونه وایي چې زلمی خلیلزاد له پاکستانه غوښتي و چې ملا برادر له بنده خوشي کړي. که چېرته زلمی خلیلزاد دا غوښتنه کړې وي او د ده د غوښتنې په اساس باندې ملا برادر له زندانه خوشي سوی وي، نو بیا خو د ده خوشي کېدل د سولې په خبرو کې څه ګټه کولی شي؟ چدې سفر نشي کولای.
زه فکر کوم چې دا د زلمی خلیلزاد غوښتنه ده هغه وخت مطرح سو کله چې زلمی خلیلزاد طالبانو سره تر دې وړاندې چې د پاکستان څخه د غوښتنو کې جمله برادر د خوش شي لبنده د طالبانو غوښتنه د زلمی خلیلزاد څخه طالبانو نور هم ډیره غوښتنه د زلمی خلیلزاد څخه کړې دي. په کې د امریکایي ځواکونو د وټلو محلويش غوښتنه سوي ده، همدارنګه د ټول څخه د ایستلو غوښتنه سوي ده، څنګه د بندیان د خوش کول یو پیغو کې چې زلمی خلیلزاد دا هڅه کړې چې ګواکې یو ډول گرین لایت یا زرغون څراغ وروشي چې معنا هغه تفاهم چې رسیدلی پیغو کې وبته ده غمده، نو دا برخه عملی سو دغه د خلاصون سره سم طالبانو نوموړی د خپل سیاسي دفتر مسول وټاکی. اما کله چې افغان حکومت برته یو ټول مهم رول هغه لورې هغه خوا چې د دې جګړې مهمه خوا ده او د دې مذاکرات باید مهمه خوا وي او همدغه جغرافیه ده همدغه حکومت د تصمیم باید ونیسي. ستونزه همدلته د افغانستان کې ده، ستونزه د امریکا سره مستقیم نه ده یا د نور ګاونډي هیوادو سره نه ده. او کله چې افغان حکومت دا احساس کړل چې ګواکې په مذاکراتو کې یو ډول تندې ته غورځول شوی ده یا د افغان حکومت سره همغږي نه کیږي یا افغان حکومت سره طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي، د دې حیات هلته ورغی امارات ته لیدنې سره ونه کړه، نو افغان حکومت د هغه قانوني یا مشروع لارې چې دوی توانېدل چې خپل مشروعیت وشي بیا یې راحت وکړله، دا غوښتنه وکړه چې باید دا کسان ونه شي کولی چې سفر وکړي. او همدا د دې باعث و چې اوس د هغه بند کې اوسېدل یا له بنده د باندې هیڅ ډول اغېز نه لري په دې مذاکرات.
د پوهنتون استاد نجیب آزاد و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
محمد محقق وایي چې ولسمشر د لری کېدو صلاحیت نه لري. جمهوری ریاست وایي چې پرونه موړي امتیازات قطع سوي دي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د اجرایی ریاست ازل سوی دویم مرستیال محمد محقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هر ورځ د دغه ریاست د دویم مرستیالي دفتر ته د کار لپاره ځي. اجرایی ریاست دویم مرستیالي ته د محمد محقق د تګ توجیه ده چې ولسمشر محمد اشرف خنی د هغه د لری کولو صلاحیت نه لري. اول دا چې هغه یعنی ولسمشر زما د لری کېدو صلاحیت نه لري، او دویم دا چې د اجرایی ریاست سره همغږي نه ده سوې، او د اجرایی ریاست ځواب دا دی چې دا کار له مشورې پرته سوی. په دغو لنډو خبرو کې له محمد محقق نه وپوښتل شول چې آیا هره ورځ د کار دفتر ته ځي. نوموړي په ځواب کې تایید کړه چې هره ورځ د اجرایی ریاست د دویم مرستیالي دفتر ته د کار لپاره ځي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف خنی یوه میاشت وړاندې د دلوي په څلورمه د اجرایی ریاست دویم مرستیال محمد محقق د فرمان په صادرولو سره له دندې ګوښه کړ. اجرایی ریاست د دغه حکم صادرول ناسنجول سوی او بیړنی کار وباله. د دغه ریاست په خبر پاڼه کې چې مخکې خبره سوي راغلي و چې د ولسمشر دغه کار به هیواد د بې‌ثباتۍ خوا ته تحریک کړي. اجرایی ریاست د محمد محقق قزل کېدل د هیواد د ملي ګټو او یووالي خلاف کړنه یاد کړه. اجرایی ریاست د افغان حکومت په چوکاټ کې هغه مهال رامنځته سو چې د افغانستان د 2014 میلادي کال انتخابات کړکېش ته ولاړل، او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر د انتخاباتو مخکښ کاندیدان د محمد اشرف خنی او عبدالله عبدالله ترمنځ جوړه وکړه او د ملي وحدت په نامه یې حکومت رامنځته کړ. د حقوقي چارو ډیری کارپوهان د دا ډول حکومت رامنځته کول او جوړښت یې غیر قانوني بولي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر بیان د شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د اجرایی ریاست د دویم مرستیال محمد محقق په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف خنی حکم اجرا سوی. د هارون چخنسوري په خبره د ښاغلي محقق هر ډول دولتي امتیازات قطع سوي دي.
در مورد آقای محقق حکم اجرایی
هغه وایي د ښاغلي محقق په اړه حکم اجرا سوی، معاشونه یې قطع سوي، حکومتي امتیازات نه اخلي، دا چې خپل کاري دفتر ته ځي خپل ورنه پوښتنه وکړي چې په کوم حیثیت راځي، ولې له دولتي دفتر نه شخصي ګټه اخلي، خپل ورنه وپوښتي چې ولې دا کار کوي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغان ولسمشر د خپل کار په لومړیو ورځو کې د فرمان په صادرولو سره اجرایی ریاست رامنځته کړ او دا صلاحیت هم لري چې د مسولینو د اصل پاړې تصمیم ونیسي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست او سم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. ل ترکیه خبریدونکو ورسپانې ډیلی صباح په خپل تازه غړنې کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استاذي او د افغانستان لپاره د روسي د ځنګړي استاذي پر ورستیو خبرو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره له زمیر کابلوف سره په ترکیه کې بحث وکړ. په ترکیه کې د روسي سفارت ویلي چې د جمعې په ورځ دوی د دغو خبرو کوربتوب کاوه. ډیلی صباح ورځپاڼه لیکي په دې کتنې کې د ترکیې لپاره د روسیې سفیر الکسی یرهوف دغه ورځ د امریکا او روسیې ځینې نور چارواکي هم حاضر وو. زلمی خلیلزاد د سولې پر یوه موافقه د صلاح کېدو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې او له طالبانو سره یې څو وارې مذاکرې هم کړې دي. ویل سوي چې د دواړو لوریو ترمنځ به د مذاکرو بل پړاو راتلونکي دوشنبه په قطر کې وسي. په ترکیه کې تر باسون وروسته زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې له زمیر کابلوف سره یې پر سفرونو د ملګرو ملتونو له بندیز څخه د طالب مرکچیانو پر معافیدو هم خبرې وکړې چې دغه طالب مرکچیان وکولی سي د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. د دې ترکیې ورځپاڼې په لیکنه د امریکایي هیات او د طالبانو د استازو خبرې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر وتلو او پر دې موضوع متمرکزې وي چې باید پرې نه شول سي ترورستان بیا د افغانستان د خاورې پر امریکا کومه حمله تنظیم کړي. د لیکنې په حواله روسیې هم د افغانستان د مذاکرو په کوربتوب سره هڅه کړې چې په دې موضوع کې یوه بانفوزه لوبغاړي وي. په مسکو کې د روانې میاشتې په پیل کې سیاستوال او د طالبانو استازي سره جرګه شوي وو. د نورو خبرونو او رسپونو په څیر امریکایي ورسپانې سټارس اند سټرایپس هم په خپل یو تازه غړې کې د کوکنارو د کشتنو او کارځایونو د لمنځه وړلو د هوایي حملو پر کمپاین لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا پاوز په افغانستان کې د طالبانو د مخدره موادو پر لابراتوارونو لانجمن عملیات پای ته رسولي، خو ظاهراً د مخدره موادو له درکه د دوی د عوایدو دا سرچینه زیاته نه ده زیانمنه کړې. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د چهارشنبې ورځ د راپور له مخې دغه پوځي عملیات د 2013 میلادي کال په وروستي روبع کې رسمن وځنډول شول. د وسپنیز طوفان په نوم دغه عملیات د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شوي وو چې طالبان په مالي لحاظ وځپي. د ورسپانې په باور دا د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د ستراتیژۍ یوه برخه وه چې پر اساس یې دغه افراطي وسلوال د مذاکرو میز ته حاضر کړی سي. په لیکنې کې د سیګار د تیرې میاشتې د راپور په حواله ویل سوي چې په 2018 میلادي کال کې امریکایي چارواکو ویلي وو چې طالبان د مخدره موادو د کاروبار له درکه په کال کې 200 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه کې لولو د اوسپنیز طوفان د عملیاتو په لړ کې 200 حملې سوي چې د 2013 میلادي کال په وروستي روبع کې یوازې دوه دغه سي عملیات سوي، هغه هم دواړه په هلمند ولایت کې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون درې نړیوال ریکارډونه ټینګ کړل. د کرکټ ملي لوبډلې پرون له آیلند څخه دویمه شل اوره مسابقه وګټله. فرشتي جلالزی د افغانستان د کرکټ بورډ له مطبوعاتي مسول فرید هوتک سره خبرې کړي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پرونیو لاسته راوړنو په اړه نور معلومات ورڅخه غوښتي دي.
افغانستان د آیرلند پر وړاندې په دویمه نړیواله شلاویزه لوبه کې درې نړیوال ریکارډونه مات کړل او درې ریکارډونه جوړ کړل. هغه دا چې کم توپونو باندې حضرت الله ځاځي خپله سلیزه پوره کړله او ورسره څنګ کې هغه ریکارډ چې د دوه لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا و هغه ریکارډ هم افغان لوبغاړو مات کړ او له هغې زیاتې منډې جوړې کړلې چې هغه ریکارډ یې په خپل نوم کړ. او ورسره څنګ کې په شلاویزو لوبو کې تر ټولو زیاتې منډې چې په یوه لوبه کې تر 230 پورې شوې چې افغان لوبغاړو له هغې زیاتې منډې جوړې کړلې او هغه ریکارډ یې هم مات کړ.
دا رقم ریکارډ ټینګول او په نړیواله کچه ریکارډ ټینګول دا د ټیم د پاره څه امتیاز ورکوي؟ پته دي چې شهرت خو به ورکوي، نور څه امتیازات لري؟
دا وړه خبره ده چې یو لوګل د خپل سیال پر وړاندې خپل هغه سیال پر وړاندې چې یو ځای ورسره بشپړ غړیتوب اخیستی دی او سخت سیال دی، دغې پر وړاندې ریکارډونه جوړوي، دغې پر وړاندې ستر ریکارډونه ماتېږي او ورسره څنګ کې دا په نړیواله کچه ثبتېږي. په تاریخ کې ثبتېږي او ورسره څنګه د لوبغاړو پروژې باندې ډېر ښه مثبت تاثیر کولای شي.
دغه نړیوالو مسابقو ته خو دوی نړیوال جام ته دوی روان دي چې دا به په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان د ټیم د اشتراک سره څه کومه امتیاز به ورکړي، څه ګټه به ورکړي که څنګه؟
بالکل، دا ډول لوبې ډېرې مهمې دي افغانستان لپاره. په راتلونکو لوبو باندې د لوبغاړو ډېر ښه مثبت تاثیر کولای شي، بالخصوص چې نړیوال جام 500 ورځې دی. نو له دې وروسته افغانستان له ایرلند سره 500 ورځې لوبې هم لري، نو هغه لوبو کې هم د افغانستان لپاره ډېر ګټور تمامېدلی شي. د افغان لوبغاړو په روحیه باندې ډېر مثبت تاثیر کولای شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې چې د کرکټ ملي لوبډلې د پرونی بریا په اړه خبري کولې.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
د روزګان امنیتي چارواکي ویلا هم په زیاته پیمانه وسله له غیر مسؤل وسلوالو سره د امنیت قمندان دغه کسانو ته خبرداري ورکړي. جزئیات له شریف الله شرافت خبري.
د اورزګان ولایت امنیه کمانډان جنرال محمد اعظم هاشمی د وی جوړی سوی غونډې پر مهال ویل چې د یادو غیر مسؤل وسلوالو سره د دولت سلګونه میله وسلې وسایت او پولیس هم دي.
د امنیه کمانډانی وسایت سلاوی حسکر دا زیاتره شخصي سوی دي. دا د یو تعداد شخصي خلکو مافیزین ګرځیدل دي. ول متاسف علی نموج په سلحاو میله سلا وسایت ټانکونه همدار کم چې هیڅ نو مسؤلیت نه لري په امنیه قومندانی کې دوه غوسره دي.
نوموړي پر یادو غیر مسؤل وسلوالو ژغ وکړ چې یادی وسلې وسایت او پولیس چورته تسلیم کړي، قانونو نظامی عملیات به ور باندې اجرا کړي. کومندان وایي د یادو عملیاتو امر ورته ولسمشر او د کورنۍ چارو وزیر کړي.
زله دغه تریبینه دغه دوستانو ته وایم سلا د دولت ته، موټر د دولت دی، عسكر د دولت دی، د وطن دی، د خلکو دی، ژر تر ژره دا سلا ټانکونه سلاوی راوړي. کنه موږ مرکز ته دغه گزارش ورکوو چې دغه ټانک، دغه موټر، دغه سلا دوغندي عسكر د فلاني سړي سره دي، موږ ته ہدایت د عملیاتو سوي دي.
دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالین بیا دغه ته پر ولایتي ادارې نیوکه کوي چې ګڼي خپلې قانون تر پښو لاندې کړي او دیکت توري غوړه کړي. د یادی شورا منشي عبدالکریم خادمزي او مدني فعال نصیب الله وطنوال د غراز د پولیسو پر رهبری هم نیوکه وکړه.
دته په ډیرو شانو کې داسې دیکتاتورانه عمل کیږي لکه دته چې دیکتاتوري سیستم شروع وي. د ملکانو په سیستم کې موږ د شاهي سیستم ته روان یو. د دې پر ځای چې موږ پر مختګ وکړو شاته روان یو. ولی د قانون څخه شاوړو دا چې زما د ولس څخه څو قانون غواړي، کې پولیس غواړي، کې منصبدار غواړي، کې ولایتي شورا غواړي، کې بل څوک غواړي، زه هم دا
پر پولیسو باندې پرغه پولیسو چې په کمربند کې ولاړ دی هغه نه دی کړی. د پولیسو په رهبریت کې دا هر څه ستا مشکل ټول په رهبریت کې. کابل باید دلته فکر وکړي چې موږ څه ډول رهبریت دی خلکو ته په لاس ورکړو.
یادو چارواکو او د ولایتي شورا مسولینو او مدني فعالینو دغه خبرې نن شنبه د اورزګان ولایت په مرکز سرینکوټ کې د ولسی پولیسو د مشورتي شورا د غونډې د پرانستې پر مهال وکړي.
ایران وایي ګڼ انتخابونه لري چې د دې هېواد تیلو پر صادراتو د امریکا د بندیزونو د بیا لګېدو اغېز ورباندې له منځه یوسي. رضوان مراد او نور تفصیل.
د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي شمخاني وایي تهران ته د ګواښ په صورت کې په خلیج کې د هرمز تنګې د تړلو سربیره د هېواد نړۍ ته د تیلو د لیږ د مخنیوي لپاره نور انتخابونه هم لري. ایران تر دې مخکې هم ګواښ کړی و چې پر دې هېواد د نورو بندیزونو د لګېدو په عکس العمل کې به په خلیج کې د هرمز تنګی چې د نړۍ د تیلو درېیمه برخه ترې لیږدول کیږي وتړي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د شمخاني له قوله ویلي دي چې ایران په سوریه کې خپل نوي پسلو کې اهداف ترلاسه کړي دي. علي شمخاني دا څرګندونې یو ورځ وروسته تر هغې کوي چې د هېواد سمندري ځواک په هرمز تنګي او شاوخوا اوبو کې پراخ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 13 مې میاشت کې له ایران سره د نړیوالو قوتونو د 2015 کال له اټومي موافقې ووت او پر تهران یې له سره بندیزونه ولګول. ولسمشر ټرمپ پر دې موافقه انتقاد درلود او ټینګار یې کړی دی چې دا موافقه نیمګړې ده ځکه دا نوموړي په خبره د ایران د بلاستیک میزایلو د پروګرام مخنیوی او په منځني ختیځ کې د ایران د نفوس او له تروسي ډلو څخه د دې هېواد د ملاتړ بندول پکې شامل نه دي. ایران په دې وروستیو کې خپل د میزایلو پروګرام په ځانګړي ډول د بلاستیک توغندیو پروګرام ته پراختیا ورکړې ده. له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې نور اړخونه جرمني، روسیا، چین، برتانیا، فرانسا او اروپایي ټولنه د دې موافقې د پرځای ساتلو لپاره هڅه کوي او له هغې څخه د وتلو لپاره د امریکا د فشارونو پر وړاندې مقاومت کوي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې ایران د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې د یورانیم غنی کول محدود کړي او دې توافق ته ژمن دی.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرولو وار دی. د افغانستان 500 اویاتونه صادراتي مواد به نن د چابهار بندر له لارې هندوستان ته ورسیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون درې نړیوال ریکارډونه ټینګ کړل. افغانستان له آیرلند څخه پرون دویمه شل اوره مسابقه وګټله. محمد محقق وایي چې د افغانستان ولسمشر دا صلاحیت نه لري چې دی له دندې لرې کړي. دوی ویلي چې د اجرایه ریاست د دوی مرستیال په توګه به خپل کار ته دوام ورکوي. واشنگتن له دې کبله سخت اندېښنه څرګنده کړې چې د ترکیې د لوی څارنوال دفتر د مدني ټولنې د 1400 فعالانو پر ضد اتهام لیکونه برابر کړي دي. په وینزویلا کې د حکومت مخالف مشر خوان ګوایدو ویلي چې د برازیل له لارې د وینزویلا خلکو ته د مرستې مواد رسوي. خوان ګوایدو پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی لپاره ستر برای دی او زرګونو کسانو پرون هم د سربیا پلازمینه بلګراد کې د ولسمشر الکساندر ووچچ پر ضد مظاهره وکړه. دا په بلګراد کې د مظاهرو 12مه ورځ وه. پر انتخاباتو د څار بنسټونه وی افغان حکومت د مدني ټولنو لخوا د انتخاباتي کمشنرانو د کاندیدانو په ورمعرفي سوي فهرست کې مسلکي کسان سته خو د هغوی په ټاکلو کې د دقت وسی. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
ولسمشری مانیک ته د مدني ټولن لوري د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو په توګه د نوماندانو د 15 کسیز نوملړ په سپارلو او په دې اړه له انتقادونو وروسته اوس پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي په یاد نوملړ کې شامل کسان مسلکي دي خو د ګمارلو پر وخت باید له لازم دقت کار واخیستل شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ولسمشریزو انتخاباتو نوماندان باید د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له لیست نه د انتخاباتي کمیسیونونو څوکیو ته وړ کسان وټاکي.
د افسادو په اړه باندې کوم عادت پرې چې قانون کوم شرایط مشخص کړي دي هغه دوی په وجود کې سته، هم د تحصیلاتو لحاظ نه، هم د تجربه او دا چې دوی په کوم سطح په کار کړی ده. نو هیله مند یو چې په هر کې کله چې د کاندیدانو ترمنځ انتخابات کېږي او د افرادو ترای ورکي هغه کسان چې ډیرک مسلو پورې مربوط دي او په عین حال کولی شي چې د ټاکنو او د شکایتو کمیسیون په موضوعات کې غوره ښکارنه رول ولري هغه انتخاب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د څوکیو لپاره حکومت ته د کاندیدانو د نوملړ د سپارلو موده پای ته ورسېده. د مدني ټولنو لوري ولسمشری ماڼۍ ته د انتخاباتي کمیسیونونو د څوکیو لپاره یو 15 کسیز نوملړ سپارل شوی دی. تیرونه ولسمشر د انتخاباتو د قانون تعدیل شوی طرحه یو فرمان په صادرولو سره توشیح کړه چې د قانون له نافذیدو سره سم جمهوری ریاست اعلان وکړ چې د نوي قانون په اساس د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو لرې شوي. د نوي قانون له مخې په عدلي وزارت کې ثبت سیاسي ګوندونه او په انتخاباتو پورې اړوند مدني ټولنې باید شاوخوا د نوي کسانو لیست جمهوری ریاست ته وسپاري. څو ولسمشر له دې ډلې دیارلس کسان د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنرانو او دوه تنه هم د دغو کمیسیونونو د درنشاد رئیسانو په توګه وټاکي. د انتخاباتو په قانون کې راغلي چې د کمشنرانو په ګمارلو کې قومي او سمتي توازن په نظر کې ونیول شي او د 15 معرفي شوي کسانو باید 15 یې خځوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر نجیب الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل په دغه نوملړ کې شامل کسان په کافي اندازه تجربه نه لري او په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کار وړتیا نه لري.
پنځه سو کسانو لیست چې د مدني نهادونو له اړخه ترتیب شوی ده، په دې کې دوه کسان الا درې کسان دغه مسلکي خلک دي، هغه هم داسې وړتیا د کمیسیون نه لري، ولې نور ټول غیر مسلکي خلک دي او دغسې غیر مسلکي خلک کمیسیون ته لیږل کیږي په حیث د کمیشنرانو. زما په فکر سره چې راتلونکو ټاکنو کې به یو لوی بحران سره دغه هیواد مخامخ وي او پایلې به په کلونو کلونو وځنډیږي.
ښاغلی احمدزی دا هم وویل که د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په ګمارلو کې دقت په پام کې ونیول شي راتلونکي ولسمشریز انتخابات به له ستونزو سره مخ وي او پایلې به خلکو تا د منلو وړ نوی. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
په جګړو کې د ملکیانو او غیر نظامیانو د ساتنې شورا خپل فعالیت په بلخ ولایت کې پایل کړ. دغه شورا وایي چې هدف یې د ملکیانو د مرګ ژوبلې کمول دي. مجیب رحمان حبیب زی پر دې مسله راپور لري.
په مزار شریف کې لا جګړو څخه د ملکی وګړو او غیر نظامیانو د ساتنې شورا د سیویک نړیوال دفتر یا سیویلین ان کانفلیکټ په ملاتړ جوړه شوه، چې د افغان ځواکونو او وسلوالو تروریستانو ترمنځ په جګړه کې د ملکی وګړو لپاره د حق وختنې او د هغوی د محافظت په خاطر خپل فعالیت بلخ کې پیل کړی دی. د یاد شورا لپاره د سیویک دفتر همغږي کوونکې نسیمه شفق یې پاړه وایي.
فعالیت مختص ما در رابطه به دادخواهی به خاطر حقوق
از موږ فعالیت به د ملکی وګړو لپاره د حق وختنه په برخه کې وي. موږ به د شوراګانو د پیاوړي کولو لپاره کار کوو او هڅه مو دا ده چې په جګړه کې د ملکی وګړو د تلفاتو مخنیوی وشي. له جګړو څخه د ملکی وګړو او غیر نظامیانو د ساتنې شورا چې د مدني ټولنې استازي، قومي مخاور او د رسنیو فعالان یې هم غړیتوب لري، د جګړو د قربانیانو لپاره د مرستو د مساعدولو او د هغوی د خوندي ساتلو لپاره کار کوي. نسیمه شفق وایي چې دا شورا لا شلو ډېر غړي لري چې د دولتي ځواکونو او وسلوالو تروریستانو ترمنځ به په جګړه کې د ملکی وګړو د تلفاتو د کموالي په خاطر به د بلخ په سطحه د امنیتي مسؤولانو، دولتي چارواکو، د ولایتي شورا استازو او د جګړې ښکېلو خواوو سره به د ملکي تلفاتو د څرنګوالي په باب اونیزې او میاشتنۍ غونډې به وکړي. د ملکی وګړو او غیر نظامیانو د شورا یو غړی شکور نجفي صدا وایي چې دوی به هڅه وکړي تر څو د حق وختنې په ترسره کولو سره د ملکي تلفاتو د کموالي لپاره د حکومت او بشري سازمانونو پام راواړوي. هدف دا دی چې څنګه کولای شو چې د ملکي تلفاتو کچه راټیټه کړو. زموږ دا کار له امنیتي چارواکو او دولتي مسؤولانو سره په ناستو، د رسنیو له لارې د غږ په پورته کولې او له قومي مخورو سره په مذاکراتو ترسره کیږي. مخالفینو ته هم پیام رسوو چې په جګړه کې د غیر نظامیانو تلفاتو ته پام وساتي. د ملکي وګړو او غیر نظامیانو څخه د ساتنې شوراګانې د سیویک دفتر یا سیویلین ان کانفلیکټ په ملاتړ تر دې دمخه په ننګرهار، کابل، هرات او کندهار کې هم جوړې شوې وي.
او سم یو سیمه ایزه مسله څیړو. د پاکستان د پنجاب یالات په بهاولپور سیمه کې د ترورزم پر ضد د مبارزې ځواکونو دوه مشکوک وسلوال نیولې چې د ګازو د یو پایپ لاین د الوزولو هڅې کولې. په همدې حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي چې په بهاولپور کې د جیش محمد ډلې د مدرسې بندیدل او د ترورزم ضد عملیات د هند په پلوامه سیمه کې له حملې سره تړاو نه لري. فرشته جلال عزیز او په دې اړه نور تفصیل.
د بهاولپور د پولیسو ویاندی نبیله غزنفر پرون خبریالانو ته وویل چې دواړه مشکوک وګړي د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم د بیلتون غوښتونکو ډلې سره تړاو لري. هغې همداراز ویلي چې دواړو کسانو بهاولپور ته نږدې په رحیم یار خان سیمه کې د ګاز د نلیکې په الوزولو اقرار کړی دی. د بهاولپور د پولیسو ویندوی زیاته کړي چې له مشکوکو وګړو سره 2 کیلوګرام چاودیدونکي مواد، د وخت ټاکلو وسایل، د ارتباط لینونه او د الوزولو دستکاوي هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم ډلې چې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي په دې اړه څه ندي ویلي. د پنجاب ایالت بهاولپور ښار هندي پنجاب ته نږدې پروت دی. د هندي کشمیر په پلوامه سیمه کې د فبروري په 14مه تروریستي حمله وشوه چې 44 هندي ملیشا عسکر پکې ووژل او لسهاو نور زخمیان شو. د حملې مسؤلیت د جیش محمد په نوم وسلوال ډلې واخیست چې مرکزونه یې د پاکستان د پنجاب ایالت بهاولپور سیمه کې دي. د پاکستان حکومت پرون وویل چې په بهاولپور کې د ترورزم ضد پولیسو خاص عملیات کړي او د جیش محمد ډلې مرکزونه یې نیولي دي. د پاکستان د پولیسو په وینا په بهاولپور کې د جیش محمد ډلې یوه مدرسه چې اویا ښوونکي او تر 600 زیات طالب العلمان پکې وو وتړل شوه. د هند حکومت ادعا کوي چې د جیش محمد ډلې بنسټ ایښودونکی مولانا مسعود اظهر په هغه هیواد کې د تروریستي حملو په پلان او تنظیم کې لاس لري. هند څو واري له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د مولانا مسعود اظهر نوم د نړیوالو تروریستانو لیست ته ور واچوي، خو د پاکستان او چین حکومتونه یې مخالفت کوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د یو شمیر ځوانانو لخوا د میدان وردګو او پکتیا ولایتونو په زندانونو کې کتابتونونه جوړ شوي دي. د دې کتابتونونو د جوړېدو انګیزه څه وه؟
د ازادۍ نه محروم دي، د کتاب لوستنې نه محروم دي.
کوم ډول کتابونه باید په دې کتابتونونو کې وي؟
دلته باید د عمومي زده کړو کتابونه موجود وي، د افاقي معلوماتو کتابونه باید موجود وي.
او آیا دا کتابتونونه به له زندانیانو سره مرسته وکړي چې له سم فکر سره له زندانه راووزي؟
اما د منې لپاره چې دا کتابونه یو خواصي لګرځلی شي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
زندان هغه ځای چې زندانیان پکې له ازادي نیولې د ژوند له ډېرو نعمتونو بې برخې وي. دوی چې په میاشتو او کلونو په زندانونو کې پراته وي، د زده کړو او کار لپاره مناسب فرصتونه او امکانات نه لري. خو اوس یو شمېر ځوانان هڅه کوي چې په مختلفو ولایتونو کې د زندانیانو لپاره کتابتونونه جوړ کړي. په دې وروستیو کې د مجیب الرحمن محمودی په نوم یو ځوان د میدان وردګو ولایت په زندان کې او د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنې د پکتیا ولایت په زندان کې کتابتونونه جوړ کړي. د میدان وردګو د زندان کتابتون جوړونکی مجیب الرحمن محمودی وایي د دې لپاره چې زندانیان یو څه زده کړي، کتابتون یې ورته جوړ کړ.
ما په نیټ کې یو راپور لوستو چې 2012 کال کې د برازیل هیواد یو پریکړه کړې و چې په زندانونو کې د کتاب لوستنې دود عام کړي، او دوی د تصمیم نیولا و چې یو زندانی په یو میاشت کې یو کتاب ولولي، نو د قید نه به څلور ورځې قید راکموي ورته. نو د ما سره خپل هم دا احساس پیدا شو چې یو خو زندانیان محروم خلک دي، د ازادۍ نه محروم دي، د کتاب لوستنې نه محروم دي. نو له یوې خوا به په دوی باندې هغه وخت ښه تیر شي، او له بلې خوا به دوی یو څه زده کړي، د دوی فکري تغییر به ورسره راشي.
د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنې غړی فیصل محبت چې د پکتیا ولایت په زندان کې کتابتون جوړ کړی وایي، دوی داسې کتابونه د زندان کتابتون ته راټول کړي وو چې زندانیانو ته ښه فکر ورکړي.
زندانیانو زنداني کول یا مثلا د سکنجه کول یا هغو ته مثلا سزا ورکول باندې اسلام منځ نه راځي. یعنې موږ باید په اساسي یا ژور میکانیزم باندې کار وکړو. حل لارې همدغه ده چې باید د دوی فکر کې تغییر راولي. موږ هم په همدې خاطر لاړلو په ګردې زندان کې مو کتابتون پرانیستو، د ګردیز مسؤلینو د زندان مسؤلینو سره په تفاهم باندې هغه چند چند کتابونه راخیستي وو چې هغه د فکر بدلونې یا د خیر ښېګڼې لپاره وي.
حنیفه ګیروال وایي مجرمانو ته د سزا ورکولو هدف د هغوی او ټولنې اصلاح ده، خو که په زندان کې دوی ونه روزل شي او د زده کړې زمینه ورته برابره نه وي، زنداني کول به ګټور تمام نشي.
د جزا د حقوقو هغه مؤثر هدف چې ده د مجرم اصلاح ده او د ټولنې د نورو خلکو د پند او عبرت سبب وګرځي. نو دا مجرم څنګه کېدای شي چې اصلاح شي؟ کله چې دی یو زندان ته ځي او هلته د مطالعې امکانات ورته برابر نه وي، هلته د نورو هغه بعضي ورزشي فعالیتونو امکانات دوی ته برابر نه وي، او دی له نورو ډیرو غټو مجرمینو سره سروکار ولري او بیکاره وي، نو ته باندې هیڅکله نه شي کېدای چې د اصلاح سبب وګرځي.
فیصل محبت وایي اکثره زندانیان په زندان کې سالم مصروفیتونه نه لري، ځکه دوی هڅه کوي چې د زندان دننه نشي توکي وکاروي، بدماشي وکړي او یا ځینې نورې کړنې ترسره کړي چې خپل وخت پرې تیر کړي.
ځکه رهبری کوي غلط فکرونه مثلا دوی امغه ذکر ایجوي دا ټول د مصرفیت نشتون له وجهه کدو وزګار دی هلکل یو څه باید وکړي. نو په همدې خاطر د کتابتون پرانستل چې د لپاره مثبت لم نشیتو کوم نه کیږي.
د میدان وردګ ولایت د محبس یو زندانی شمس الدین هم وایي له هغه وخت چې دوی ته کتابتون جوړ شوی، وخت د کتابونو په لوستلو ختیریږي.
موږ کولای شو د کتابخانې نه وخت له خپل ضرورت په حل کو خپل کتاب وګورو. د کتابخانې ګټه هم کایجان ته په دې ډیره ده چې موږ حالت کې مری کو یا بیکار کینو، یا غنه دا بهتره ده چې راشي د کتاب له دې کتابخانې نه وخت مطالعه وکړو چې ویلم زده کړو.
مجیب الرحمن محمودی وایي زندانیانو ته ویلي که دوی له کتابونو ښه استفاده وکړي، دا دوی ترمنځ به د کتابونو د لوست سیالۍ هم جوړې کړي او چا چې ډېره او ښه مطالعه کړې وي هغوی ته به جایزې هم ورکړي. نوموړی په دې خوشحاله دی چې زندانیان یې د کتابونو په لوست لیدلي.
زه د کتابتون د افتتاح نه دوه ورځې وروسته ورغلم، هلته ډېر خوشحاله شوم چې زندانیان د کتابونو مطالعه باندې بوخت و. هغوی ډېر خوشحاله و. دوی ویلي چې موږ ته دغه سهولت نه و برابر مخکې.
عبدالحق سلام زوی وای په زندانونو کې زندانیانو ته ځینې صنعتونه او کسبونه ورزده کیږي. خدای وای تر دې مهمه دا ده چې د دوی په فکری رغونې کار وشي.
دوی ته د لاسي صنایعو جوړولو څه امکانات وو چې کیدای شي د دوی د لاسي صنایعو په جوړولو کې بیا د زندانه کوزي د اصلاح شي، دوی په دغه کاروبار باندې مصروف شي. خو هلته د یو انسان ذهني روزنه هم ضرور ده، د نورو خلکو تجربه واوري، د ژوند د ښه پرمختګ رازونه زده کړي.
همایون نایل وایي دا دې لپاره چې له کتابونو سره د زندانیانو علاقه ډېره شي، په پیل کې دې له تلوسو ډک کیسیز کتابونه د مطالعې لپاره ورکړل شي.
د دې لپاره چې لومړی خودی د مطالعې سره شوق پیدا کړي، هغوی ته جالب کیسیز یا ناولونه داسې کتابونه په پیل کې ولېږل شي چې هغوی مطالعې سره شوق پیدا کړي. لاغې نه وروسته داسې کتابونه وي چې مثلا لکه د شخصیت جوړونې په اړه، لکه د ملي شتمنیو او د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره، نو که دا کتابونه ورته ترتیب شي او په واک کې ورکړل شي ډېر به ګټور تمام شي.
مجیب الرحمن محمودی وایي نیت یې کړی چې له دې وروسته د نورو ولایتونو په زندانونو کې هم ورته کتابتونونه جوړ کړي.
دغه یې پایل و زه ګورم چې دلته څنګه د سالمه استفاده ترې کیږي که نه. که سالمه استفاده ترې وشوله موږ به نورو ولایتو ته هم مخه وکړو. دوی ورځې مخکې مې د غزنی ولایت د اطلاعات کلتور ریاست ته هم مسیج کړی دی، هغوی هم ډېر خوشحاله شول په دې وړاندیز باندې. ما ویل چې زه داسې غوښتنه لرم، تصمیم لرم که چېرته زما دغه پیغام د ولایت مقام سره شریک کړی او هلته ماته زمینه برابره کړي چې په زندان کې یو کتابتون جوړ شي. دوی وویل چې ستا پیغام به موږ سره شریک کړو، انشاءالله هر ډول همکاري به درسره وکړو.
دا چې په زندان کې د کتابتونونو جوړول څه ګټې لري، کوم ډول کتابونه باید د زندان په کتابتونونو کې کېښودل شي، او زندانیان څه ډول مطالعې ته وهڅول شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد، په دې وروستیو کې یو شمېر ځوانانو د ځینو ولایتونو په زندانونو کې کتابتونونه جوړ کړي، د دې کتابتونونو ګټه به څه وي؟
دا ډېره ښه خبره ده چې ځوانان دې مسلې ته متوجه کیږي او په دې برخه کې اقدام کوي. زندان دوه هدف لري، یو چاته چې بد کار کړی دی جزا ورکول کیږي، مګر دویم هدف دا ده چې څوک چې بد کار کوي هغه چې بیرته راوځي سم سړی ترې جوړ شوی. لبد مرغه زمونږ زندانونه د دویمه وظیفه هیڅ کله نه اجرا کوي. هغه څوک چې زندان ته ننوځي کبدي بدتر ته نه راوځي. د دې ستونزه دا ده چې مونږ د جزا په هغه اصلي مفهوم باندې فکر نه دی کړی، هم د دولت په سطحه هم د ولس په سطحه باندې. که زندانیان دپاره د ژوند شرایط اسانه شوي دي، خلک وایي چې دا خو څه هوټل نه دی چې دوی ته دا امکانات ورکول کیږي. فکر کوم چې دغه نظریه بدلول غواړي او په دې برخه کې کتابتون او روزنیز پروګرامونه ډېر ستر اهمیت لري.
که دغو کتابتونونو ته کتابونه وروړل کیږي، څه ډول کتابونه باید وروړل شي چې ګټه ور تمام شي؟
اول دغه کتابتونونه باید د حکومت لخوا جوړ شي، د زندان د داخلي خدماتو په چوکاټ کې. ځوانان مدني ټولنې کولای شي چې د زندانونو د نظارت په چوکاټ کې ځینې مرستې وکړي. دا مرستې باید د ټولنو په چوکاټ کې وشي. بیا نو کوم کتابونه باید هلته موجود وي؟ زندان داسې یو ساحه ده چې یو څوک پکې 24 ساعته بند دی، د تفریح وخت نه لري، کار کول زمینه ورته نه مساعده. نو د دوی لپاره لومړی تفریحي ادبیات باید موجود وي چې وکړی شي چې دوی ته یو ذهني آرامي پیدا کړي. دلته باید د عمومي زده کړو کتابونه موجود وي، د افاقي معلوماتو کتابونه باید موجود وي، او په زندانونو کې باید چې د تعلیمي کارګاوي موجود وي، او د کارګاوو لپاره مسلکي کتابونه هم پکار دي.
یو خو دا کار د چې کتابونه وړل کیږي تر زندان او هلته کتابتون جوړیږي، څنګه کېدلی شي چې د زندانیانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ عام شي، دوی وهڅول شي چې کتابونه ولولي؟
زه فکر کوم چې د زندان فضا دې ته جوړه ده چې هر څوک هلته یې په خپله کتاب لوستلو ته مخه کوي. فقط چې کتابونه ورول شي، ښه کتابونه ورول شي، او هغوی خبر شي چې دلته ښه کتابونه موجود دي. د دې تر څنګ د زندانیانو لپاره د سواد د زده کړې کورسونه برابرېږي، نو دا هم د کتابونو د تعمیم یوه ډېره ښه لار ده. په خپله د زندان فضا داسې نه ده چې هلته دې لوی سیالۍ دې وشي، هلته دې تشویقي محافل دایر شي. دا زندان د دې لپاره نه دی، مګر د کتابونو موجودیت په خپله فکر کوم چې د خلک هڅه یې چې راشي او د دین استفاده وکړي.
درنو اوریدونکو دا واده تاند څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو ته غوږ یاستې. زه اکرام الله اکرام یو بار بیا د حقیقت صدې په یو بل ونی خبرونه کې هرکلی کوم. ننګرهار هغه ولایت چې په وروستیو کې د نامنې یوې تیزی څپی وزافه په ننګرهار کې د مافیا موجودیت د ځمکو غصب او خاري تنظیم هغه مسایل دي چې د دې خار خلک او د دې ولایت خلک کې لسنځو مشکلاتو سره مخ کړي دي. د حقیقت صدې په روانه خبرونه کې واړو د ننګرهار لوالي شاه محمود میاخیل سره خبرې اترې ولرو. پایلې لامدینه کو سره لدی چې تاسو ډیر کم وخت کې چې ننګرهار ته تللی یاس، پام دې کومه موده کې مو څه درکړل، له کوم پلانونو سره ننګرهار ته تللی یاس، کیمرابانی او کی پایلې لامدینه کیمرابانی؟
اول خدای دې چې د ننګرهار نه یوازې یو کس والی بدل شوی ده او نور د ننګرهار ټولې ادارې هغه امنیتي سکتور دی او قدانو کې دا ټول په خپل ځای دي. نو زه د ننګرهار خلکو ته ډاډ ورکوم چې د امنیتي سکتور او د نورو ادارو ترمنځ همغږي نور هم خشه ده. اول تشویش د خلکو داره چې دا موجوده وضع وساتل شي، ټول ادارې همکار او څه مشکل نشته ده. په دې ساحه کې ډاډ ورکوم چې یوازې والی بدل شوی ده بلکې د ټولې ادارې په خپل ځای کې دي. او زما خپل هدف ننګرهار ته راتګ داره چې حکومتداري ښه شي، او دا حکومتداري یوازې نه چې د جلال آباد په ښار کې بلکې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې ښه شي. نو د ننګرهار د ټولو ولسوالانو سره ما مجلس درلوده، د مدني ټولنو سره، د مشرانو سره. زموږ امید دا ده چې دا د حکومتداري ډلې ولسوالیو ته وغځوو او هلته هر څه بهتر شي.
د ننګرهار زیاتره خلکو سره چې موږ غږېدلي یو، لامدغه خلکو نه اصلا شکایت موجود دی. دوی وایي چې ولسوالان مثلا له تیرو 15 کلونو رئیس هم دا یو ولسوالان دي، د لیوې چوکۍ نه ځي بلې ولسوالۍ ته، له بلې نه بلې ته ځي. امنیه قومندانان په همدې شکل باندې
په دې خاطر ما خبره وکړه چې دا موجوده وضع بهتره شوې ده، د امنیتي سکتور ترمنځ همغږي اضافه شوې ده. اما دا چې اوس موږ خپل حکومتداري لړۍ ولسوالیو ته غځوو، نو دې چې به موږ ولسوالۍ په ولسوالۍ باندې ارزیابي کړو، اواز دې چې تغییر ضرورت وو هلته به تغییر راولو. خو د تغییر باید د یو پلان سره، د یو فکر سره او د شرایطو په حساب باندې باید رامنځته شي. موږ دا لړۍ اول د خپل دفتر نه شروع کړې ده، بیا به ښاروالۍ سره کار لرو، بیا به همدغسې ولسوالیو سره قدم په قدم به مخکېږو انشاءالله.
والی صاحب، کړه شو د امنیت برخې ته په جلال آباد باندې د ناملې یوه ډېره سخته سفه تیره شوه. لا هم په د ننګرهار یو شمېر سیمې د ناملې ښکار دي او ناملې پکې موجوده ده. خلکو سره لا هم ویره شته د ناملې په اړه. د ناملې په برخه کې کوم ځانګړي پلانونه موجود دي او څه په پلان کې لري؟
نو خدای ته په خپله تاسې ویل چې دا یو مشکلات چې کومه پیښول، اوس دا امنیت ساحه اوس په ځانګړې د شینوارو سیمه چې پخوا څوک وکړی نه شول، اوس هلته خلته ګور اتګ لري، د حکومت په کنټرول کې ده. یوازې لرې پرتې سیمې چې دښتي یا خواته سرحد ته نږدې نو هلته یو څه مشکل شته ده. د جلال آباد او تورخم لاره چې مخکې څوک تللی ده اتیا نه شول او تهدید زیات و، اوس هېڅ خبره هلته نشته ده. د لالپوری او د دې سیمو لپاره هم موږ پلان لرو چې هلته هم عملیات ترسره کړو، هم هلته امنیتي استحکام رامنځته کړو. خوږیانو او
والی صاحب، خود جلال آباد ښار زیاتره اوسیدونکي وایي چې د حکومت زیات تمرکز چې دی هغه په ولسوالیو دی. جلال آباد ښار چې دی لا هم ټارګیټي وژنې پکې صورت نیسي، ترسره کیږي پکې، او د مخالفینو زیات فوکس هم په جلال آباد ښار دی نسبتا د ولسوالیو نه. او ادا دا کیږي چې په جلال آباد ښار کې زیاتې ډلې موجودې دي. د دغه ډلو په وړاندې کوم ځانګړي عملیات په پام کې نیول شوي؟
اول خدای دې چې موږ د هدفي وژنې او جنایي دا به سره تفکیک وکړو. جلال آباد کې زه چې راغلم په دې وخت کې درې څلور پېښې شوي دي. او یو انفجار د دیسو د پلو سره د بایسکل کې یو دغه ځای پرې شو چې درې کسه هلته زخمیان وو. دا هغه واقعیت چې شوی دی، مګر د دې په مقابل کې دا 10000 کیلوګرام موږ انفجاري مواد ونیول، پلس ګونو تمانچې او دا نور مواد ونیول. د نګرار په دغه کې تقریبا بعضې تلاشي او دا شیان وشول، هغې کې ډېر شیان دغه د جنایي دغه دا رامنځته شو. نو دا کوم موږ زیاتره خلک یو مشکل دا دی چې موږ په ډېر ماضي کې غږېږو، موږ په موجوده او راتلونکي باندې کم غږېږو. نو موجوده حالت کې چې موږ راغلي، لکه ما چې مخکې ویلې چې امنیتي ادارې خو ټول ځای په ځای دي، همغسې فعاله دي، او بلکې د دوی مورال نور هم قوي شوی دی، ځکه چې اکثریت پېژنم پخوانو سره کار کړی دی. کم قوت چې دی ودرلوده، کوم فکر چې دی ودرلوده، د هغې نه اوس لس چنده زیات فعالیت کوي. او یو شی په جالبات خار کې دی چې هغه زموږ د شاروالۍ یا د جالبات خار تنظیم دی، چې هغه نو سم تنظیم شوی نه دی. هغې لپاره موږ یو څه پلانونه لرو چې انشاءالله په دې هفته کې به شروع کړو چې هغه د اډو ایستل دي د جالبات نه.
والي صاحب، له امنیته ورخوا غصب بله یو لویه ستونزه ده چې په ننګرهار کې دولتي ځمکې په پراخه کچه باندې غصب شوي دي. د حیات صاحب په دې وروستیو کې د غصب په وړاندې یو څه مبارزه پیل شوې وه، دغه مبارزه به همدغسې روانه وساتل شي، جاري به وساتل شي که نه وبدرېږي؟
بالکل، دا خو د جمهور رئیس هدایت ما ته هم و هغې ته هم و او ټول امنیتي ادارو ته دا دی چې که دولت خپل مال نشي کولی چې هغه محفوظ کړي او د خلکو نه یې واخلي، نو بل چا امنیت به څنګه وساتي؟ هغې کې هېڅ توقف نشته. دی زه اوس هم پرون موږ د امنیتي سکتور سره او هم د زموږ د اراضۍ د ادارې سره او د کانال دیو سره یعنې لګېدلي وو، او سبا سره هم ګورم چې دیو باید دې کار ته نور هم عزت ورکړي. او دا دغه کې البته د اسنادو په لحاظ باندې، د شواهدو په لحاظ باندې، یعنې دې کې هېڅ نوه سکتگی ناراضی او نه براش ان شاء الله.
د وخت نا وخت د دغه مافیا د ننګرهار په چارواکو باندې په یو شکل نه په یو شکل باندې ځینې پریکړې منلې دي. د دوی په وړاندې بستاسي دریس څډول وی او سمره ډاډ به پولیس ته ورکې دوی په وړاندې.
زما دلته دوه خبرې دي. یو خبره دا ده چې زه د ننګرهار د هر وګړي د هر شخص ز احترام لرم او ټول عزت ز ساتم، اما بل مسله د قانون ده. قانون مقابل کې هیڅ قوی نه دي. ما مثال ته ټولو ته دا ویل لري چې لکه سور چراغ ته چې کوم وخت چې چراغ سور کیږي، نو هغې ته لینډ کروزر هم ودرېږي، هغې ته رکشه هم ودرېږي، هغې ته بایسکل والا او پیاده او ټول ودرېږي. که هر څوک خلاف ورزي کوي، هغې د قانوني برخورد کیږي او د قانون په چوکاټ کې به درکیږي. راغلو زه خپله په دې چوکۍ باندې د چا په نفوذ او واسطه باندې نه یم مقرر شوی، نو څو د چا په نفوذ باندې مقرر نه شي د هغې تحصیل لازم دی. نو دلته دولتداري دا نه ده چې څوک چا تحصیل لازم شي. دغه چوکۍ، دغه مقام، دا د ملت دغه دی او دا د قانون په چوکاټ کې کار کوي. نو د دې په مقابل کې که یو قانوني مسله رامنځته کیږي، هیڅوک یې مقابل کې ودرېدلی نه شي.
والي صاحب، دوه وروستۍ پوښتنې پاتې دي. یوه دا ده چې په جلال آباد ښار کې د پوډریانو موجودیت او غم د قصر په خوله کې تقریبا د سراج العمارت بڼ شاوخوا، په دې ځایونو کې په ښکاره شکل باندې پوډر یا نشي مواد خرڅېږي او اولته ډېر بلا ځوانان هغوی ناست دي، صادرونه یې په ځان باندې اچولي دي او پوډر اڅکوي. د دوی په وړاندې به مبارزه څنګه کیږي او دغه پدیده به کوم ډول ورکیږي له جلال آباد ښار؟
دا درې څلور برخې دي. لري یو برخه ده چې حاکمیت قانون ده. زه پرون هم مراجعه ته وتلی وم، د حوزې کسان سره وویلم څوک چې قاچاق کوي او څوک چې خرڅوي دوی باید مخه ونیسي. دویمه مسله، دغه څوک چې په دې مرض اخته دي، دا خو حرکت کې مریضان دي. نو دې لپاره کوشش کوو چې یو ځای ورته پیدا کړو او هلته دوی د تداوی لاندې او یا یو دغه لاندې ونیول شي. او درېمه برخه دا ده چې ما بله ورځ هم غلام احترام او دا کسان د زیارپات راغوښتي وو چې دوی باید د خلکو سره خبرې بلې بدې وکړي، هره کورنۍ باید په دې کې برخه واخلي، ځکه چې دا یو ټولنیز مشکل دی. نو که دې کې ولسونه د علما احترام، سپین ږیري، مدني فعالان دا ټول برخه وانخلي شي او آګاهي عامه اضافه کړي او خلک ټول اولادونو ته متوجه شي، د هغې تربیې ته متوجه شي.
په سوشل میډیا یا په ځانګړي ډول په جلال آباد ښار کې، په ننګرهار کې چې عام تصور چې کوم موجود دی، هغه دا دی چې شاه محمود میاخیل یو اکاډمیک شخصیت دی، د قلم والا سړی دی او د کتاب او د خبرې سړی دی. خو ننګرهار دپاره د دوی په وینا داسې یو کس په کار دی چې هغه جدي وي، هغه یعنې د دغه په ننګرهار کې د مافیا په وړاندې جدي مبارزه وکړي. کوم ځواب ورته لرئ؟
زما جواب خو دا دی چې ما څلوېښت کاله کار کړی
سره ستیره چې په کواله ما کتابونه ملي دي مقاله ملي کړی دي خو دې ترڅنګ د کورنۍ چارو وزارت مینم هغه ځای کې ما خپل کار کړی دی هغه خپل پوښتنه کولی شي چې موافق وو په خپل کار کې نو مدیریت دې لپاره نه وایي چې سړی ځان جدي وښيي مدیریت دا ده چې سیستم جوړ کړي د قانون حاکمیت په ټول باندې یو شان تطبیق کړي او بالاخره حکومتداري ښه شي نو د والي وظیفه دا ده چې د ولس سره روابط ولري د حکومتداري ښه والي لپاره او د سیستم د جوړولو لپاره نو زه فکر کوم چې دلته د والي د وظیفې په باره کې د پرسپشن یا تصور بعضې وخت کې سم نه وي که نه پرېږده کې
ډیر زیاته مننه میاخیل صاحب. درنو اوریدونکو د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل چې د ننګرهار د بیلابیلو مسایلو په اړه د ازادي رادیو حقیقت صدې پروګرام سره خبرې کولې. له تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وې. تر بیا د الله پامان.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.